په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کړې کړي. مردونکو واورئ چې د خیبر جنسي په تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان د وسلوارو ترمنځ په تازه انخطو کې 24 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بارنو چار وزارت پر کامیر هوایی شرکت د نشي موادو د وړلو تورونه مهم بللي. او د افغانستان د دفاع وزیر نن د پاکستان په دوره دی. په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته احتجاج کوي. نور راپورونه لرو. کولمبي د مجید بابر نه د دې خبرونه اورو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې تیره شپه د تیرا په میدان سیمه کې 14 او نن سهار په کوکخیلو سیمه کې 10 نور کسان د دوو وسلوالو ډلو ترمنځن خطو کې وجل شوي دي. نن سهار وختي د بلوچستان د لورلای په دوکۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس جمع کېدو له امله لږ تر لږه 8 کان کندون کې وجل شوي او دوه نور بې هوښه شوي دي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت په کابل کې د امریکایي سفارتخانې نه د افغانستان تر ټولو لوی نجی هوایی شرکت باندې د امریکایي فوج لخوا د نشئی توکو د قاچاق په تور لګولو اسناد او ثبوتونه غوښتي دي. او ستمشال خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د تیرا په میدان سیمه کې 14 او نن سهار په کوکخیلو سیمه کې د 10 نورو کسانو د وسلوالو ډلو ترمنځ انخطو کې د وجلو راپورونه ورکوي. د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه په لری پرته سیمه تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تازه نښتې شوې دي. دغه نښتې د تیرې جمعې په ورځ هغه وخت پیل شوې کله چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د یادې شوې سیمې په کلاوچ، انګوري مورچا، تینستانا، بوټان شریف، ادم خیلو او خیبر سنگر سیمو کې د انصار الاسلام وسلوالې ډلې په مورچو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو برید وکړ. د مشال خبریال وایي چې د جمعې او خالی په ورځ نښتو کې 30 کسان وژل شوي او د تیر شپې او د نننې پیښو سره د غشمیره اوس 14 ته ورسېده. دواړه وسلوالې ډلې یو بل ته د مرګ جوبلې په اړه متضاد دعوی کوي. د دغه نښتو له امله یو شمېر کورنۍ د سیمینا په کډه کولو مجبوره شوي هم دي. حکومت پلوه ډله انصار الاسلام د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تیرا کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوس یې د طالبانو پر ضد هم مزاحمت پیل کړی دی. بلخوا د باړي پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه په اکاخیلو سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د خواجه امیر په نامه یو سرکار ری های سکول په بمونو سره الوزولې ده خو چاته پکې سزانی زیان نه دی رسیدلې. د خیبر سیمې د تعلیم د چارواکو په وینا دي سره په خیبر سیمه کې په بمونو سره الوزول شو سکولونو شمیره خوښه اتوش پېتو ته ورسیده. نن سهار وختي د بلوچستان د لورلای په دوکۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس جمع کېدو له امله لږ تر لږه 8 کان کندونکي وژل شوي او دوه نور بې هوښه شوي دي. ځایي چارواکو مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی کړی او زیاتوي چې د مړو شوو کان کندونکو تعلق د خیبر پښتونخوا د شانګلي سیمې سره دی. دوی زیاتوي چې د دغو مړو شوو جسدونه خپلو آبایي سیمو ته روان کړي شوي دي. چارواکي وایي چې د دوو بې هوښه شوو کان کندونکو حالت د خطرې نه بهر دی. د بلوچستان په یادو شوو سیمو کې وخت په وخت د کویلې په کانونو کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. سمه د مخکې د کویټې په ډیګاري سیمه کې هم په یو کان کې د مرګ جوبله پیښه رامنځته شوې وه. د افغانستان خارجه چارو وزارت په کابل کې د امریکایي سفارتخانې نه د افغانستان تر ټولو لوی نجی هوایي شرکت باندې د امریکایي پوز لخوا د نشئی توکو د قاچاق د تور لګولو اسناد او ثبوتونه غوښتي دي. د کامیر مشر زمری کامګار دغه تورونه رد کړي او بې بنیاد او توهینامې بللې دي او د ولس مشر حامد کرزینی دغه تورونو پر ضد د مبارزې په لړ کې د مرستو غوښتنه کړې ده. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې ویلي وو چې امریکایي پوز کامیر د خپلو هغو ممکنه ټیکدارانو د فهرست نه ځکه وستو چې ګوندې دوی د اپیمو چې د هیروینو جوړولو یو بنیادی توکی دی یو لوی مقدار تاجکستان ته قاچاق کړی وو. د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو ویان دغه راپور پخلی کړي خو د نور تفصیل ورکولو نه ډډه کړې ده. افغانستان د ټول نړۍ د اپیمو 90% پیدا کوي. تیر شپه د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی سره د یو پلاوی د پاکستان په پینځه ورځنۍ دوره پنډه تر رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د افغان سفارت ویان زردوست شمت مشال ریډیو ته د ښاغلي بسم الله محمدی د هیواد ته د رسیدو پخلی کړی ویلي دي چې په دې پینځه ورځنۍ دوره کې به دغه پلاوی د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه سره ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزو معاملو به خبرې هم کوي. زردوش شمس په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د پولیسو د محکمې ویان چې چارواکو د برازیل په جنوبي برخه کې تیره شپه په یو نایټ کلب کې د اور لګیدو له امله د مړو شو شمېره راکم کړې او وایي چې دغه شمېره 232 ده. کلیبرټان باسنتیولو چاچی مخکې د مړو شمېره 215 ښودلې وه. اوس وایي چې یو مقامي جمنازیم ته کوم مړي راوړل شوي دي. د هغې د شمېرلو نه پس دغه شمېره راکمه کړې شوې ده. د اتوار په شپه د سانتا ماریو ښار په یو نایټ کلب کې د اور لګېدو له امله 200 کسان زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې په دغه کلب کې اور هغه وخت ولګېدو کله چې د ټنګ ټکور یو محفل روان و. راپورونه وایي چې هغه مهال په دغه کلب کې 1500 کسان موجود وو. د مقامي رسنو د راپورونو له مخه اور هغه وخت ولګېدو کله چې په سټیج باندې د ټنګ ټکور پر وخت د آتشبازۍ مظاهره کیده. د راپورونو له مخې ایراني امنیتي ځواکونو تیره ورځ په تهران کې د 5 ورځپاڼو په دفترونو د چاپو پر مهال د 12 زیات خبریالان ونیول. د ایران مهر خبري اجانس د راپور له مخې دا خبریالان د انقلاب ضد رسنو سره د اړیکو په تور نیول شوي. دا هغه اصطلاح ده چې ایراني چارواکي د بهر مشت رسنو لکه د ریډیو فری یورپ، د ایراني د فردا سانګې، امریکا غږ او بی بی سي رادیو ګانو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسنو لپاره کاروي. د دغه چاپو په اړه ویل کیږي چې د 2009 کال په انتخاب کې د ولسمشر محمود احمد نژاد د بریالیتوب پر ضد له مظاهرو وروسته دا لومړی ځل دی چې د رسنو پر ضد دومره لوی عملیات کیږي. اعتماد، ارمان، شرق او بهار ورځپاڼې او اسمان مجله د هغو 5 رسنو له ډلې دي چې د پرونی عملیاتو په ترڅ کې پر دفترونو چاپې وهل شوي دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیدونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د خیبر جنسې په تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان د وسلوالو ترمنځ په تازه انخطو کې 24 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر د پاکستان د فوجي او سیاسي مشرانو سره د خبرو لپاره پنډه تر رسیدلې ده. د افغانستان د بارنو چارو وزارت پر کامیر هوایی شرکت د نشي موادو د وړلو تورونه مهم بللي او د امریکا د سفارت نه د قانوني شواهدو غوښتنه کړې ده.
د دې اتهام د اساس پاکه باندې کوم شواهد او اسناد چې موجود دي د امریکې د پاوش سره هغه د افغانستان حکومت سره شریک وي.
په کراچۍ کې د سن سیاسي او مذهبي ګوندونو د نو حلقو په موجود الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته احتجاج کوي.
د دې په ضد د کراچۍ کې بخښنه مليان پاتې او نور ټول جمهوري مذهبي پاتو دا یو احتجاجي مومنت شروع کړ دی.
او د پښتونخوا په شبقدر سیمه کې د ټنګ ټکور د یو محفل حالم درکو. تر پای پوری د مشال ریډیو سروس. اوریدونکو راځو مونږه ډومبه موضوع ته. دا په خیبر قبایلی سیمه کې د امنیت موضوع. په دغه سیمه کې د تیر جمعې په ورځ باندې د انصار الاسلام او تحریک طالبان د وسلوالو ترمنځ انخته شروع شوې دي چې اوس باقاعده د یو جګړې صورتحال اختیار کړې دي. مونږه سحر د خپل همکار سره خبرې کړې وې او دا غي د راپور تر مخه چې چارواکو ته ویلي دي په دغه پیښه کې 14 کسان په دغه جګړه کې 14 کسان وژل شو چې شمیره اوس 24 رسیدلې ده. راځي چې دا غي سره دا خبرې وره.
د خیبر سرکاري او استخباراتي چارواکو په وینا تیر ورځ تر ماخام پورې د خیبر په لری پرته سیمه تیرا میدان کې حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې خواوشا نور 14 کسان وژل شوي دي. او دغه نښتې د تیر جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوي وي چې کله وسلوالو طالبانو په تیرا میدان کې د انصار الاسلام په یو شمېر مورچو باندې بریدونه وکړل چې په هغې کې کلاوچ، انګوري مورچا، درېستانه، بوټان شریف، ادم خیل، خیبر سنگر او قسمت سنگر شامل دي. دغه غونډه سیمه چې کوم ده د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام تر واک لاندې ده او د تیرې اوږدې مودې رئیس پکې دوی د لشکر اسلام په ضد هم لګیا دي او اوس د طالبانو پر ضد هم پکې راپورته شوي دي.
دا انصار الاسلام ته ولې حکومت پلاور ډله ویل کیږي؟ موږ چې په راپورونو کې ګورو آیا حکومت دوی سره مرسته کوي، وسله ورسره کوي؟ حکومت د دین څه غواړي په دغه سیمه کې چې د دوی مرسته کوي؟
اصل کې دوی د مخکې نه په دې سیمه کې د حکومت په ملاتړ باندې وسلوال یا نور وسلوالې ډلې نه پرېږدي. دوی وخت په وخت حکومتي چارواکو سره هم ویني را ویني. دلته کې دوی داسې یو فضا جوړه کړې ده چې دلته کې سکولونه هم خلاص دي او ټول روغ پاتې شوي دي. دلته کې د پولیو واکسین هم کیږي او دوی اکثر د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې مونږ ډیولپمنټ یا ترقیاتي کارونه غواړو، سړکونه غواړو، مونږ ته دي د بجلی او اوبو انتظام هم وکړی شي. نو دغه انصار الاسلام داسې یو دعوه کوي چې دوی په دغه سیمه کې امن قائم کړی دی او نور بلې یوې وسله والې ډلې ته پکې د خپلو فعالیتونو اجازه نه ورکوي او دوی حکومت ریټ نه چیلنج کوي.
دغلته یو سکول باندې هم برید شوی، تاسو د سکولونو ذکر وکړو، دغه راته ووایه چې دا په کوم سیمه کې دا سکول رون کړی شوی دی او تر اوسه دا شمیره په خیبر ایجنسۍ کې څومره ته ورسېده؟
بالکل، دا خو د خیبر جنسۍ په باړه تحصیل کې د اکاخیلو په سیمه کې خواجه میر نوم یو پخوانی سرکاري های سکول و تیره شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه په بمونو سره الوزولی دی او د خیبر جنسۍ د تعلیم د چارواکو په وینا دې سره په دې سیمه کې د ورانو شوو سکولونو شمېره خواوشه اته شپېتو ته ورسېده.
مشال رادیو د مینې او رڼا زیری.
په کراچۍ کې د 1500 سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي او مشران د نو حلقو په موضوع باندې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاجي ناسته کوي. راځي چې په دغه اړه د ظفر کریمي راپور ته وکړو.
د سند صوبې سیاسي او مذهبي ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، جماعت اسلامي، مسلم لیگ نون، جماعت علما اسلام فی او سندلو، سندی قم پرسته ګوندونو، تحریک انصاف او مسلم لیگ پنکشنل ډلو د سند صوبې د الیکشن کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې قائم مقام صدر نذیر جان وای نن د دوی د احتجاج درې مورز ده. د هغه په خبره په کراچۍ کې کور په کور د ووټونو د لیستونو د تصدیق کار روان دی، خو په دغه لړ کې د سپریم کورټ په احکاماتو عمل نه کیږي او فوج او د ایپسی له سرتیرو څخه پکې د سکیورټی په سلسله کې کار نه اخیستل کیږي.
بالکل واضح ثبوتونه موجود دي چې په دې ښار کې ووټر لیستونه د مخصوص ډلې متحده قومي مومنټ دی په خپلو خپلو منټو کې سکتورو کې خلک کینولي دي او هغه څه هغه جعلی کار کوي. نو دا هغه سپریم کورټ د فیصلې په ضد یو کار روان دی. د دې په ضد په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوام پارټۍ او نورو ټولو جمهوري مذهبي پارټو دا یو احتجاجي مومنټ شروع کړ دی. دا تحریک به مزید نور هم جاری دی.
احتجاج کوونکو ته په وینا کې د جماعت اسلامي د کراچۍ ډیویژن مشر امیر حسین مهنتی وینا وکړه او وی ویل چې سپریم کورټ د دوی د ګوند لخوا د دایر شوی کیس په فیصله کې ویلی وو چې په کراچۍ کې د نوې حلقه بندۍ وشي او د ووټونو د لیستونو د تصدیق کار دی د فوج په نگرانۍ کې ترسره شي، خو د الیکشن کمیشن لخوا تر اوسه داسې هیڅ نه دی شوی. امیر حسین مهنتی وای موږ په دې خبره خواشینی یو چې د ټاکنو د وسنی کمیشن مشر پخپلا پخوانی قاضي او د سند صوبې گورنر پاتې شوی دی او هغه ته د کراچۍ د ښار د حالاتو په اړه ډیر معلومات دي. د کرا او سوتره ټاکنو لپاره ضروری ده چې د ټاکنو کمیشن په لومړي سر کې د کراچۍ په اړه د سترې محکمې لخوا ورکړل شوي احکامات عملي کړي. په احتجاجي ناسته کې د پورته یاد شوو ګوندونو ترڅنګ د 1500 سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي او مشران ګډون لري. مظاهرینو په لاسونو کې بینری نیولي چې پرې د کور په کور د ووټر لیستونو د تصدیق د کراوالي او په کراچۍ کې د نوو حلقو د جوړولو په حق کې نارې لیکل شوې دي. یاد دی وی څو ورځې مخکې د ټول ټاکنو د کمیشن مشر فخرالدین جی ابراهیم په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویلي وو چې په دې ښار کې د راتلونکو ټاکنو نه مخکې د نوي سره حلقه بندۍ جوړول ناشونی عمل دی. نوموړي دا هم ویلي وو چې فوجي سرتیري کور په کور د ووټونو د تصدیق د کار لپاره ګمارل شوي دي، خو د ضرورت په وخت کې به د دوی څخه کار اخیستل کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
که پښتو وای مشال ریډیو وار. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان د پاکستان په دوره پنده تر رسیدل دي. جنرال بسم الله خان د یو پلاوی مشرکی او دی په پاکستان کې د پوځي او سیاسي مشرانو سره د سیمې په حالاتو خبره کوي. راپور راکړي د اسلام آباد ریاض موسی خیل.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانی ویان زردشت شمس د دې خبرې پخلی وکړو چې د افغانستان یو پلاوی چې مشري د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان کوي په 15 ورځنۍ دوره د اتوار په ماخام پینډې تر رسیدلې دي. ویان د زیاتو معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه، خو ویل چې پلاوی به پوځي او سیاسي مشروالۍ سره لیده کاته کوي او ورسره به په دواړه خیزه تعلقاتو خپل منځي مرستو خبرې کوي. د افغانستان وزیر دفاع د دورې د موخې او اهمیت په هکله چې مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال حسن خان نه تپوسو کو، نو دوی چې د ملاقاتونو کې به راتلونکي میاش برتانیې کې کیدونکې درې اړخیزه غونډې په ایجنډا خبرې کیږي. ته زیاتوي
بسم الله مدیر دې او پاورفل فګر دې نه مخ کې دې کوم نه چی په آرمی سٹاف وو د افغان فورسز، نو دا ډېر امپورټنت لیول ټاکس کیږي او مخ کې دې نه چې دوی الټ کې فائنل سمټ لیول کې دوی ملو شي، نو دې لپاره داسې قسمه میټینګ چې کوم دې چې سب ډیسکس کیږي، کم کم سیزن باندې اګریمنت پکار دې، په کم کم سیزن باندې کنسنسس پکار دې، کم د پاکستان پوائنٹس دی دغه شان کم د افغان سکیورټی فورس د طرف په مختلفی دی چې هغه د باغې کې اکوموډیټ شي، هغه له دې په کې حیثیت ورکړي شي، نو هغه ټول هم د قشان ته میټینګ سږي.
د حسن خان په خبره روان کال د افغانستان امنیت او راتلونکو د پاره ډیر اهمیت لري او دغه لړکې با ټوله ذمہواری په افغان ملي اردو او سکیورټی ادارو پریوزي، نو ځکه هم افغانستان د پاره پاکستان ډیر اهم دی او غواړي چې دوی سره د 2014 نو وړاندې ټول معاملات په خشان سرته ورسوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کامیر هوایی شرکت تورونه مهم بللی او د امریکا د سفارت نه په دغه اړه د قانوني شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. نور حال له کابل اسد الله لودین راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کامیر هوایی شرکت لګیدلی تورونه جدي بولی او وایي د امریکا سفارت باید د دې تورونو په اړه دوی ته کره شواهد وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ وویل خپله دا غوښتنه یې د یو رسمي مکتوب په بڼه په کابل کې د امریکا سفارت ته وړاندې کړې ده. موسازی وایي که چیرې پر یاد شرکت لګول شوي تورونه ثابت شي، نو دوی به یې په وړاندې قانوني چلند وکړي.
دا موضوع د افغانستان حکومت لپاره ډېره جدي موضوع ده. د افغانستان د حکومت د معلوماتو نه پرته دا تور لګول شوی و او د افغانستان حکومت سره هېڅ راز اسناد یا شواهد نه دي شریک شوي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکي سفارت نه د یاداشت په ترڅ کې غوښتنه کړې تر څو د دې اتهام د اساس په اړه باندې کوم شواهد او اسناد چې موجود دي د امریکې د پاوچ سره هغه د افغانستان حکومت سره شریک کړي تر څو دغه په اساس باندې موږ خپله بررسي ترسره کړو، که چېرته ضرورت وي قانوني پیگیری ترسره کړو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د امریکا د پاوچ له قوله ویلي و چې د کامیر هوایی شرکت له افغانستان څخه تاجکستان ته نشه یي مواد قاچاقوي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د دې تورونو پر اساس د کامیر هوایی شرکت په خپل تور لیست کې هم شامل کړی دی. له دې ورځ وړاندې د کابل د هوایی ډګر مشر محمد یعقوب رسولی په کامیر هوایی شرکت لګول شوی تورونه به اساس و بلل. ښاغلی رسولی د شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل هغه وسایل او مواد چې د خصوصي شرکتونو په وسیله بهر ته لیږدول کیږي په کابل هوایی ډګر کې په جدي توګه څارل کیږي.
زه دا موضوع په جدي توګه ردوم. نه یوازې کام ایر بلکې هیڅوک نشي کولای د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه مخدره مواد قاچاق کړي. کوم امکانات چې اوس موږ په همدې هوایي ډګر کې لرو مخکې نه وو. اوس موږ ډېر پرمختللي وسایل لرو او د دې هوایي ډګر له لارې د مخدره موادو قاچاق امکان نه لري. زه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ملکي برخې په استازیتوب دا مسأله ردوم، خو د هغې برخې مسؤلیت نشم اخیستلی چې بهرنیان یې په بهنه لري.
د کامیر هوایی شرکت مشر هم د امریکا د پوځ لخوا پر دوی لګول شوی تورونه ردوي او وایي د امریکا پوځ غواړي چې دغه شرکت بدنامه کړي. د کامیر هوایی شرکت مسؤلین وایي د امریکا پوځ وروسته له هغې دا تورونه پورې کړل چې افغان حکومت له ایساف وغوښتل چې له دې وروسته د خپل مواد د افغاني شرکتونو له لارې انتقال کړي. دا چې د امریکا سفارت به د خپلو ادعاو په بدل کې افغان حکومت ته څه ډول اسناد وسپاري اوس یې په اړه څه ویل له وخته مخکې دي.
هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات به د رواني ونې په ورستیو کې په کابل کې پیل شي. په خوا تر دې د دې سند پاړه دوا دوره مذاکرات هم په کابل کې شوې دي. تفصیل احمد زبیر جمن راکې.
د امنیتی تړون پر سر د افغان امریکایي چارواکو ترمنځ د دریم دور مذاکرات په داسې حال کې پیلېږي چې واشنگتن ته د جمهور رئیس حامد کرزی په روسي سفر کې د دې سند پاړه لاله مخ کې تودو بحثونه شوې دي. د افغانستان خو دغه مذاکرات په امریکا کې د دې هیواد د سفیر اکلیل حکیمی په مشرۍ او د امریکا لخوا افغانستان او پاکستان ته د دې هیواد د ځنګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پر مخ ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایند جانان موسازی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
ټول مذاکرات چې د افغانستان او متحده ایالاتو د مذاکرو د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي هغه به د هغو موافقو پر رڼا کې وي چې د دواړو هیوادونو د رئیس جمهورانو ترمنځ واشنگتن کې ترلاسه شوی وندار است. د هغو مشورو او سپارښتنو پر رڼا کې چې د افغانستان ملي لوی جرګې په دې برخه کې د افغانستان دولت ته ورکړي دواړو ولسمشرانو د دې ته هم اشاره کړې چې دا موافقتنامه باید هر څه زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نهایی شي.
خغلی موسازی وویل د امنیتی تړون پاړه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله به په ویلو جرګې کې وڅېړل شي. په خو به افغان چارواکو د امنیتی تړون پاړه دا یو شرط بل چې ک امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي باید د افغانستان له قوانینو څخه خوندي نه وي. خو واشنگتن ته له سفر وروسته په دې اړه د جمهور رئیس حامد کرزی دریز نرم شو او دا مسله یې ویلو جرګې ته پریښودله. په دې سفر کې جمهور رئیس کرزی همدارز له خپل امریکایي سیال سره په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانستل کېدو سره رسمن موافقه وکړه. خو د بهرنیو چارو د وزارت وایند د دفتر په اړه د افغان حکومت پخوانی شرطونه یو ځل بیا تکرار کړ چې باید طالبان له افغان دولت سره خبرو ته چمتووالی وښيي او دفتر باید د قطر له حکومت سره د یوې موافقې له مخې پرانستل شي.
هیله
ده د امریکا او قطر له همغږۍ سره سم وتوانیږو چې په قطر کې د دفتر د پرانستو په اړه یو رسمي تفاهم ته ورسیږو. کله چې طالبانو د سولې بهیر ته د رسمي ګډون او چمتووالی اعلان وکړ نو موږ به د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو او د طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو شاهدان وسو.
طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده منلې چې له افغان دولت سره خبري وکړي او وایي غواړي مخامخ له امریکایي چارواکو سره مذاکرات وکړي. طالبان له امریکا سره د امنیتی تړون چې د لاسلیک کېدو په صورت کې له 2014 کال وروسته هم یو شمیر امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي مخالف دي. خو افغان چارواکي د دې تړون لاسلیک کېدو ته هیله مند دي او څه موده مخکې جمهور رئیس کرزی وویل خای پاتو نه هم یشته کې موافقې ته سره ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی اوری دلی اولی دلی شی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحاتو په حواله د حکومت لخوا اعلانونه خوډیر شوې دي خو تر اوسه په دغه اعلانونو باندې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړی شوي. دا چې دغه اعلانونو د عملي کولو په لار کې خنډان څه دي په دغه اړه د مجید بابر راپورته غوښتو.
د تیرو شپږ شپېتو کالونه د پاکستان په مغربي پوله پرتې قبایلي سیمې د دغه هیواد د پراخ سیاست او مرکزی انتظامی لارې نه بېلې پاتې شوې دي. څو څو ځله د دغه هیواد بېلابېلو حکومتونو اعلانونه کړي چې دغه سیمې د پاکستان د نورو سیمو په څیر مرکزی لړۍ کې وپېلې شي، خو تر دا مهال دغه اعلانونه صرف تر کاغذي کاروایانو پورې محدود دي. په پېښور کې مې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري او د فاټا ریفارمز کمیټې یو غړي خالد عدید پښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو په سیاسي او انتظامی توګه د پاکستان نه د بیلو ساتلو پر شا دغه هیواد د مختدر قوتونو هغه کوم سوچ دی چې دا سیمه بیلی ساتل غواړي.
کله کله سم ترمیم نافذ شو هغه په کار کې دا و چې هغه وخت قبایلی علاقه چې یو یا به د بیل صوبه جوړ کړي یا خیبر پختونخوا کې دې تبا ځم کړي. دا دواړه فیصلې ما په خپل اعظم ممبرانو نه تاسو کړو چې دا دوره سنهري موکو دا تاسو ولې ضایع کړ. هغه جواب دا و چې بال دا ریاستی ادارے سے دی او دا نو وختل چې دا اوشي پر هغه دې پر نو وختل عدالتونه بیا تاسو کوي چې دا غیر قانوني کار ولې کیږي او دې ځای کې جنگ روانو. تاسو دویم خبر یو نظام چې چرته افسرانو ته فائدہ رسی هغه د تبدیلی خلاف دی بیا الته ریفارمز او سیزونو ته بدلو ډیر ګران شي.
په قبایلی سیمو کې د ولسی ستونزو د هواري لپاره د سونو کالونو رایج د جرګو مرکو او د لخکرو د نظام پاړه د خیبر جنسي د باړی سیمي یو ملک بازارګل اپری دی وای چې دغه نظام کسه هم په هغه شکل کې موجود نه دی کوم چې په خواو خود د په خبره دغه نظام لوجي په قبایلی سیمو کې امن وو او د جرمونو شرح کم وو.
ګډوډي راغلی خو دې وجه ده چې مونږ هغه نظام مفلوج کړی. زمونږ په علاقه کې چې کوم جرګه سیستم دی، کوم قانون چلیږي، هغه بغیر فرصو چې کوم لار سړی په ځان باندې مني، په ځان باندې لاګو کړی دی. زه به دا ته ویم چې په ټول فاشه کې دومره جرمونه نه کېږي لکه د سیټر علاقو په یو یا په دو یا په درو تارو کېږي. هلته د غریبو د امیر خبره نشته، هلته د لوړو د اوچت خبره نشته. په څلور سوونو کالو د یوه سلسله ده مونږ را روانه ده. د هر سړي حیثیت معلوم دی چې دا د خیل دی، دا د کندې دی، دا د تپه ده. یو نظام داسې را روان دی چې هغه نظام مونږ په خپله قبول کړی چې تر کومه پورې بیا د حکومت رسایي ده.
خو په پیښور کې د قبایلي سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټري بریګیډیر محمود شاه وایي چې خرابي په قبایلي نظام کې نشته، بلکې په دغو سیمو کې د درغلو نه ډک د پولیټیکلي نظام د دغو سیمو د ولس د ستونزو په شا بنیادي جرړه ده.
خراب نظام دی او ټوټلی کرپټ دی. معنی بولې چې یو خلک کوشنه کوي چې دغه هلته کې پوسټینګ او داسې څونه څیزونه چېرته ځي په هغې معنی بیا پوهېږي چې اګن چې کوم دغه دي چک پوسټونه دي په هغې معنی که هغه د افغانستان راځي هم او که هغه د دې طرف نه قبایلي سیمې ته ځي هم، بیا چې په دې علاقه کې دا وسلې ډېر لوی کاروبار کېږي نو د دې معنی هم دوی پیسې اخلي. درېیمه دلته کې د ډرګ کاروبار کېږي او په هغې باندې ډېر ډېر لوی ډرګ پوشز دي د هغې نه پیسې نو پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی
د سیړونکو په نظر د یویشتمې پیړۍ په دې دور کې د قبایلي سیمو خلک که د پاکستان په پراخ سیاسي بهیر ورګډ کړل شوی وي نو د ډیرو بشري حقونو د ادارو د اندېښنو ځوابونه به موندل شوی وي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د لورلای په دوکي سیمه کې د کویلې په کان کې د چاودنې له امله اته کان کیندونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي وایي د وژل شوو ټولو کان کیندونکو تعلق د خیبر پختونخوا د شانګله پار سیمې سره دی. خو د نور ناصر په دغه غاړه راپور راکوي.
د دوکۍ له ښاره لویدیځ لور ته د درې یو کیلومتره په واټن د کویلې په یوه کان کې چاودنې لسو کان کیندونکو ته مرګ ژوبل اړولې. د دوکۍ سیمې چارواکي وایي په یاد کان کې د دوشنبې په سهار د پاکستان په وخت درې نیمې بجې چاودنه سوې چې پکې اته کان کیندونکي وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د دوکۍ اسیسټنټ کمشنر عزیز خان مساخیل له مشال سره په خبرو کې د پیښې او همدومره مرګ ژوبلې تایید وکړ، خو د ورځې تر یوولس نیمو بجو پورې لا هم نوموړي ته نور هیڅ معلومات نه و. هلته د دې سیمې یوه بل اوسېدونکي الانور بیا هم د دې پیښې په هکله مشال راډیو ته وویل. د دوکۍ د کویلې په دې کانو کې یو بل کان کیندونکي بیا مشال راډیو ته وویل ټول وژل سوي کان کیندونکي د دوی کلیوال و چې د دغه وینا تر غرمې وروسته به یې مړی پلرنیو سیمو ته واستول سي. د ویل وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې د سکرو یا کویلې تر 800 زیات کانونه شتون لري. د سرکاري چارواکو په خبره په دې کانو کې تر 40,000 زیات مزدوران کار کوي چې اکثریت یې د خیبر پښتونخوا او افغانستان له بیلابیلو سیمو سره تعلق لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,580 او 15,580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دي. د مجید بابر نبا مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیراکو کې خېلو کې د حکومت پلوه ډلې انصار اسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه خطو کې خواوشا لس نور کسان وژل شوي دي. تېره شپه د یادې سیمې په میدان کې څوارلس کسان وژل شوي وو. دې سره په تېر یو شواروس کې د مړو شوو کسانو شمېره څلېرویشتو ته ورسېده. نن سهار وختي د بلوچستان د لورلای په دوکۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس جمع کېدو له امله لږ تر لږه اته کان کندونکي وژل شوي او نور به هوش شوی دی. تیره شپه د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی سره د یو پلاوی د پاکستان په پینده ورځنه دوره فنډای تر رسیدلی دی. د افغانستان د خارجه چارو وزارت په کابل کې د امریکایي سفارتخانه نه د افغانستان تر ټولو لوی نجی هوایي شرکت باندې د امریکایي پوز لخوا د نشي توکو د قاچاق د تور لګولو اسناد او ثبوتونه غوښتي دي. د پولیسو د محکمې ویاند وایي چې چارواکو د برازیل په جنوبي برخه کې تیره شپه په یو نایټ کلب کې د اور لګیدو له امله د مړو شوو شمېره راکمه کړې او وایي چې دغه شمېره 222 ده. د راپورونو له مخې ایرانی امنیتي ځواکونو تیره ورځ په تهران کې د 15 ورځپاڼو په دفترونو د چاپو پر مهال د 12 نه زیات خبریالان نیولي دي.
مهم خبرونه مو اوریدونکو، اوس تاسو ته د پاکستان د مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. په دغه اړه د اسلام آباد احمد الله راپور راکړي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټن مسعود کوسر ویلي دي چې د سیمې امن افغانستان کې پوخ امن سره تړلې دي. تر کومه چې افغانستان کې امن نوي راغلي، تر هغه وخته خیبر پختونخوا او سیمه کې دایمي امن قائمېدل ممکن نه دي. ادارې لیکي کې غور وکړي شي نو یقینا چې د سوات او ملکند حالات د تیرو کلونو په دوران یو ډیر لوی چیلنج وو، او په دغه چیلنج د اولس پمرستا حکومت په کم انداز کې قابو اوموندله. دغه څه معمولی خبره نه ده. او بیا تیر کال چې پاکستان کې موجوده حکومت قبایلی سیمو د پاره کم اصلاحاتي پیکج را مخې تکړو، د ترمیم سره قبایلی علاقو کې سیاسي ګوندونو ته د تنظیم سازي او حل زلو شروع کولو موقع تر لاسه شو. ادارې لیکي چې موجوده مخلوط حکومت کې شامل پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي نه علاوه گن شمیر مذهبی او سیاسی گوندونه هم قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پلویان دي. نوی اصلاحاتی پیکج سره به تس نس شوی قبایلی ټولنه نه صرف یوځای شي، بلکې د سره به امن بحالېدو کې لا مرسته ترلاسه شي. ادارې لیکي چې د اقداماتو سره خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د امن د فضا نورې سازګارېدو امکان هم رد کېدو نه دی. خو دایمي امن لپاره افغانستان کې د پوره امن په تامینېدو نه صرف د پاکستان او خیبر پختونخوا سیاسي او حکومتي مشران متفق دي، بلکې د سیمې او نړۍ هغه ټول تجزیه نگاران او دانشوران هم د سیمې تل پاتې امن افغانستان کې دایمي امن سره تړي. ځکه نور ضرورت د دې خبرې دی چې باید افغانستان د امن او سولې پروسه توند کړي شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې مسلم لیگ نون د 13 فروری په زمینی ټول ټاکنو کې برخه نه اخستو، کراچۍ کې نوی حلقه بندیان نه کېدو، بلوچستان صورتحال او الیکشن کمیشن مضبوطۍ لپاره راتلونکو اونۍ کې د پارلیمنت هاوس مخې ته د درنې او الیکشن کمیشن دفتر پورې د مارچ اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې په کومو معاملاتو احتجاج کیږي او په ځینو مسایلو چې سیاسي ګوندونه د درنې او مارچ کولو اعلان کړی دی، نو مناسبه به دا وي چې حکومت د دې معاملو جایزه اخیستی وي او حل لپاره ورله کوټلي ګامونه پورته کړی وي چې نورو سیاسي ګوندونو ته د احتجاج ضرورت پیښ نه شي. ادارې لیکي چې حکومت له پکار دي چې خپله توجه د مسلو حل طرف ته راوګرځوي، ځکه چې ټول ټاکنې رانږدې دي او په داسې حالاتو کې درنا یا مارچ صورتحال نور هم خرابولی شي چې له وجې جمهوریت ته هم د نقصان رسېدو خطره ده. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه په آزاد الیکشن کمیشن او د سیاسي ګوندونو په اندېښنو لیکي. اداریه وایي چې د الیکشن کمیشن لپاره د مخالف ډلو ګوندونو لخوا د مارچ او درنې نه دا خبره څرګندېږي چې د دوی په الیکشن کمیشن اعتماد نشته. او بیا په خپل کراچۍ کې د ووټر لیستونو سمولو لړ کې د الیکشن کمیشن بې وسی دا خبره نوره هم راښکاره کړه چې الیکشن کمیشن پوره واکمند نه دی. اداریه وایي چې دا د الیکشن کمیشن ذمہواری ده چې حکومتي او مخالف ډلې ته به د ټول ټاکنو لپاره یو شان میدان جوړوي. دا خبره هم ضروری ده چې واز د مخالف ډلې په دباو با الیکشن کمیشن د جایز کارونو او خپل اختیاراتو نه لاس په سر کیږي. اداریه اخیره کې لیکي چې د حل لپاره ضروری ده چې ټول سیاسي ډلې که حکومتي دي او که د مخالف ډلې باید چې په سلا مشورې سره د دې لپاره کړنلارې وټاکي او داسې طریقه او الیکشن کمیشن جوړ کړي چې په هغه د ټولو اعتماد وي او ورسره راتلونکي ټول ټاکنې په هر جوړ پاکي صافي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایف پی خبری اجانس لیکي د امریکا لخوا د ګډ شمیر بریدونو کولو د اوساما بن لادن د وجنې او القاعده کې د درزونو راتلو پرته هم پاکستان د هغه اسلامي سخت دریځو لپاره د خوښي یو ځای دی چې د جهاد په ژوندي ساتلو یقین ساتي. مقاله لیکي په افریقا او منځني ختیځ کې د جنگ نوي میدانونه جوړ شو، خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بهر ملکي سخت دریځو تګ زیات شوی دی او دوی د یو شمیر هیوادونو نه التسي. په تیرو دوو کلونو کې د القاعده ځینې غړي او په خاصه توګه د لیبیا او شام سره تعلق لرونکي کسانو د شام پولیسي جګړه کې برخه واغسته او په لیبیا کې د هغه پر تشدد پاسون برخه وو چې لوجې امیر معمر قذافي په 2011 کال کې لری کړل شو. اجانس د سیف الله محسود چې د قبایلي سیمو د څېړنې د مرکز مشر دی په حواله لیکي، په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او پاسون په قبایلي سیمو کې د عربانو موجودګي ډېره لږه کمه کړې. نوموړي ایف پی ته ویلي فاټا کې د عربو جنګیالي په ډېر زیات شمېر کې نه دي، دوی پر دغه سیمو کې د تیرو 1300 کالونو راهیسې اوسیږي. مقاله لیکي په قبایلي سیمو کې به د 2000 نه تر 3500 پورې بهر ملکي جنګیالي وي. په دې جنګیالو کې زیاتره ترکمن او ازبک دي چې د مقامي چارواکو تر مخه شمېره به یې د 1000 نه تر 3000 پورې وي. دغه جنګیالي د خپلو هیوادونو نه راغلي او په فاټا کې خپلې ډلې جوړې کړې. بلخوا امریکایي چارواکي وایي د بې پایلټ الوتکو بریدونو په پاکستان کې د القاعده د روزنې مرکزونو په ړنګولو او منتشر کولو کې غټ کردار ترسره کړی. د شمالي وزیرستان مقامي اوسیدونکي وایي چې ډرون بریدونو کې د القاعده نه زیات طالبان وژل کیږي، خو دوی په قبایلي سیمو کې د بهر ملکي جنګیالو اوسیدل او فعالیتونه غندي. اجانس ته یو مقامي خبریال ویلي چې دغه بهر ملکي جنګیالي په فاټا کې په لو پروفایل کې اوسیږي او د دوی په ځایونو کې د عامو خلکو په شان جامې اچوي، غټو غونډو ته نه سي او د دې هر څه باوجود هر وخت تګ راتګ کوي. بلخ یوریشیا وې پانلي کې په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو سرتیري د افغانستان نه د وتلو تیاری نسی، د افغانستان لپاره مهم هیوادونه په دې هیواد کې د خپلو ګټو د تحفظ لپاره هڅې کوي. په دې هیوادونو کې ایران، پاکستان او هند شامل دي چې له 2014 کال وروسته افغانستان کې د خپلو ملاتړو پر ایزه کولو سره خپلو اقتصادي او سیاسي ګټو ته رسیدل غواړي. وې پانلي کې افغانستان د هند لپاره یو اسمیخ دی، خو له بده مرغه په راتلونکي کې به هند په افغانستان کې د خپلو خپو ټینګولو جوګه نه وي. د دې نه علاوه هند به د امریکا، ناټو او د سیمې د نورو هیوادونو لخوا د افغانستان ستراتیژیکي چاپیریال په اړه کومې پالیسۍ جوړولو کې ناکامه شي. وې پاڼه په خیره کې لیکي یو مهمه پوښتنه دا ده چې هندوستان د افغانستان لپاره په خپله خارجه پالیسۍ کې څه لري. آیا دوی به افغان حکومت کې د طالبانو شاملېدلو د رفتار د کمولو لپاره ایران او روس سره اتحاد وکړي، او که امریکا او ناټو به په دې قانع کړي چې د طالبانو سره د روغې جوړې په لړ کې بیا فکر وکړي؟
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
ګلب ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د روغ جوړې د روان بهیر په اړه یو راپور خپور کړی دی او د یو پاکستانی سفارتکار له خولې لیکلي چې د طالبانو دویم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر روغتیایي حالت دومره ښه نه دی چې د سولې په بهیر کې سلوي کردار ولوبوي. د مقالې نور مهم ټکی ګلای ازمان دی.
گلف ټایمز ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې د افغان طالبانو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر به ډېر زر د پاکستان د قید نه آزاد شي، خو دا امکان شته چې افغانستان کې د رواني روغ جوړی بهیر او د دوها په خبرو کې رول ډېر کمزورې وي. د قطر دوها خبرو کې شامل پاکستانی او افغان سفارتکارانو ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر روغتیایي حالت دومره ښه نه دی چې په خبرو کې برخه واخلي او د هغه صحت او ورسته ورځه خرابیږي. ورځپاڼه د یو پاکستانی سفارتکار چې د افغان روغ جوړی بهیر کې د دغه هیواد استازیتوب کوي په حواله لیکلي چې غنی برادر په ښه حالت کې نه دی او دوی هیڅ ګمان نه لري چې د خبرو اترو په یو پړاو کې هم برخه واخلي. گلف ٹائمز ورځپاڼه لیکي د غنی برادر د روغتیایي حالت په اړه سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پاکستان وایي ټول طالب بندیان چې برادر هم پکې شامل دي په خوشی کولو غور کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت سیکرټر جلیل جیلانی تیرونی په دوبۍ کې یو خبری کانفرنس ته ویلي وو چې د طالبانو باقی پاتې بندیان په خوشی کولو غور کوي او ډېر زر به ټول خوشی کړل شي. د غنی برادر د پښتنې په جواب کې جیلانی ویل چې ټول طالب بندیان به خوشی کوي، خو دا خبره نور واضح نه کړه. گلف ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان له 1300 میاشتو راهیسې د طالبانو د ټیټې کچې مشران خوشی کړي. د پاکستان او د امریکا استخباراتي ادارو په 2010 کال فروری میاشت کې ملا عبدالغنی برادر د کراچۍ ښار نه نیولې وو، خو په کوم حالاتو کې چې غنی برادر نیول شوی وو هغه لا تر اوسه مبهم دي.
په همدغه میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره په دوحه کې سیاسي دفتر پرانستلو خبره کړې وه چې روسو د قطر چارواکو د دې خبرې تصدیق کړې وو. ګلف ټایمز ورځپاڼې په راپور کې یو پاکستانی سفارتکار له خولې لیکلي تر څو چې د دوی معلومات دي نو د هغې له مخې کوم بندیان خوشې کړل شوي په هغو کې یو هم د افغان روغې جوړې په بهیر کې څه مهم کردار تر سره کولی شي. ګلف ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دې وړاندې د پاکستان په بندیخانه کې دوه مهم طالب مشران ملا خون او استاد یاسر مړ شوي وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
سکاټسمین ډاٹ کام لیکي خلیل لیل چې د بلوچستان په کویټه ښار کې تیر کال ووجل شو غوښتلې چې په دا هیواد کې د خلکو سره مرستې وکړي. هغه ته د بشري حقونو لپاره د کار کولو په لړ کې د سکاټلینډ یوه جایزه هم ورکړل شوې وه او د هغه د کار ستاینه هم ډېر کېده. د دغه لیک مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د سکاټلینډ یو خبری ویب پاڼه سکاټسمین ډاٹ کام لیکي خلیل ډیل چې په پاکستان کې د تختولو وروسته وجل شو هغه ته د بشري حقوقو لپاره په کار کولو د سکاټلینډ یو جایزه ورکړل شو. د خلیل ډیل ورور چې د هغه د جایزې اخیستلو لپاره راغلی وو وی ویل خلیل همیشه د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کړی. د خلیل ډیل دغه ایوارډ د سکاټلینډ د بهرنیو چارو وزیر حمزه یوسف ته هغه ورور ته په یو پروګرام کې ورکړ. په دغه دوران د ډیل رور ان ویل ته په خپل رور ډیر ویاړ کوي چې په دومره سختو حالاتو کې خپل کار نه و ودرولې او زیات کړه. خلیل د خپل ملک سره ډیره مینه لرله که چیرې ژوندې وو نو ډیر به خوشاله وو چې د انساني خدمت لپاره رابرټ بنس ایوارډ ورته ورکړل شو. د ویب سټ تر مخه د سکاټلینډ دغه جایزه هغه چاته ورکړل کیږي چې په ټولنه کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کړی وي او خلیل ډیل هم داسې یو کس و چې د نړۍ یو په خطرناک هیوادونو کې د خلکو سره مرسته کول غوښتل. د ایونت سکاټلینډ ادارې یو مشر پال بوشوای د خلیل کیسه ډیره په زړه پورې ده او هغه د دغه جایزې د ګټلو پوره حق لرلو. هغه د ځان لپاره هیڅ نه وکړي او باید دوی ټول د خلیل د ژوند کار او مقصد نه زده کړي وکړي. د برتانیې شپېته کلن د ریډ کراس کارکوونکي خلیل ډیل هغه چا ته په بلوچستان کې صحي سهولتونه ورکول چې د بدمنۍ په پیښو کې ژوبل شوي وو. هغه د تیر کال په جنوري کې په کوټه کې د کار نه کور ته روان وو چې په لاره کې نامعلومه وسوالو وتښته وو او په تیر اپریل کې وژل شو. ډیل په لندن کې تعلیم حاصل کړی وو او د مسلمانېدو وروسته خپل نوم سره خلیل کې خودو. په 1971 کې په ریډ کراس کې کار شروع کړ او کینیا ته لاړو. هغه په افغانستان، عراق، ایتوپیا، سومالیا او سودان کې هم کار کړی وو او اکثره به د خپل کار په اړه ویل. په سومالیا کې د هغه لپاره کار تر ټولو ګران وو ځکه چې هلته سهم کېدای شو، خو ډیل ته دا پته نه وه چې دی به په پاکستان کې وژل کیږي. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
د امریکا یوې خبری ویب پاڼې په کابل کې فعال د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي په یاد اداره کې د غربي او سیمه ییز موسیقي ویډیا زده کړې ورکول کیږي چې زده کوونکي به د خپل فن د مظاهرې لپاره راتلونکي میاشت امریکا ته سفر کوي. دغه لیکنې مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د سٹارز اینڈ سٹرائپ امریکایي خبری ویب پاڼې په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې وسلوالو په دې ورستیو کې د کابل ښار په مرکزی برخه بریدو کړل او په ترڅ کې د افغان حکومت او غربیانو ګڼ شمېر دفترونه وتړل شول. یوازې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي وو چې د نړۍ د وتلیو موسیقارانو په سندرو یې مشق کولو ته دوام ورکړیو. په مقاله کې د موسیقي د زده کړو د یاد مرکز د مشر احمد سرمست خبرې راغستل شوی چې وایي ولی موږ موسیقي کول بند کړو او د طالبانو خبره ومنو. نوموړي چې دغه سرګندونې پر کابل د طالب وسلوالو له حملې یو ورځ وروسته کولې زیاته کړې، زه چې کله پرون راغلم نو ډېر حیران شوم چې په سکول کې مې 130 زده کوونکي ولیدل. په دوی کې د ښار د هرې برخې زده کوونکي وو. دا له تشدده د انکار کولو یو ډېره ښه وسیله ده. په مقاله کې ویل شوي ځوانان افغانان په اونۍ کې شپږ ورځې دغه مرکز ته ځي او غربي او سیمه ییزه موسیقي زده کوي. ټاکل شوی د دغه سکول 50 تنه زده کوونکي راتلونکي میاشت امریکا ته لاړ شي او د دغه هیواد په مشهورو سالونو کې د خپل فن مظاهره وکړي. د کابل د موسیقۍ په دغه سکول کې زیاتره استادان بهرنیان دي چې ورسخه یو د پام وړ شمیر یې امریکایان دي. د سکول زده کوونکي چې شمیر یې د مهال 130 تنو ته رسیږي، نیمایي برخه یې یا خو یتیمان دي او یا هم هغه بې وزله ماشومان چې په لارو کوڅو کې به د ماشومانو د لوبو شیان او ژاولې خرڅولې. د کابل ښار د موسیقۍ په دغه سکول کې وړیا زده کړې ورکول کیږي او د غریبو ماشومانو له کورنیو سره د دې لپاره چې خپل ماشومان مزدورۍ او توانه چوي یو څه مالی مرسته هم کولی شي. احمد سرمست چې غواړي لا ډېر ماشومان خپل سکول ته جذب کړي، وایي چې د افغانستان په څیر د جګړه ځپلي هیواد خلک د خپلو غمونو او رنځونو د لرې کولو لپاره تر بل هر څه زیات موسیقۍ ته اړتیا لري. نوموړی هیله مند دی چې د افغانانو د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ نه یوازې دا چې د هیواد د موسیقۍ هنر پر مخ بوزي، بلکې په ترڅ کې به د خلکو د یوه جمهوري راتلونکي په جوړولو کې هم خورا زیاته مرسته وشي. په کابل کې د موسیقۍ د مرکز زده کوونکي هم هیله مند دي چې یوه ورځ به مسلکي سازندگان ترې جوړ وي. د ویبپاڼې د لیکنې له مخې دا بله خبره ده چې د موسیقۍ د زده کوونکو د غرمان به په افغانستان کې پوره شي او کنه، خو یوه خبره جوته ده وغه ده چې دوی دغه سکیدلو ته خوشبینه دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو وګړی او سکول نه یو غنډ راو غرځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. د ډرسمن خان په کالج کې د قبایلی سیمې زده کوونکو د اتوار شپه د امن د شپې په توګه ونمانځله. په دې غونډه کې د نورو کالجونو زده کوونکو، استادانو او د سیمې مشرانو هم برخه واخیسته. نور حال د سیمینار زمونږ همکار راکوي.
په گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالج ڈیر اسمل خان کښې د قبایلی طالب علمانو له طرفه د اتوار شپه د امن شپې په نوم ولمانځله شوه چې په کومه کښې د نورو تعلیمي ادارو طالب علمانو او قبایلي مشرانو هم برخه واخیسته. په دا موقعې د قبایلي طالب علمانو او د سیمې ستونزې جوتولې سمولې د غوښتنو سره د میوزیک په سرونه سندرغاړو د قبایلي ژڼیو د خوندور او چروتي اتن سره په دارنګ اندر ہاں وہ لے د امن منزلو او د امن پیغام ور کولو په داش پاپ په گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالج ڈیر اسماعیل خان کښې په زده کړه لګیا ځنه قبایلی طالب علمون مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغېدل.
مو نوم نقیب الله مسعود دی. میږ دغه شپه د دغه پر لمانځي چې میږ خپل علاقه کښې امن غوړي، که چیرې میږ ته په خپله علاقه کښې امن میلاوی د میږ ذهن او نور هم ډېر تیز وای، میږو تعلیم حاصلولی شوای. په یوه طرف د میږ د سبوکت تکلیف تیرتا، په بل طرف دی میش دی علاقه کښې بد امنی دو ډېرې داسې رزه په میش مونده رغلی دی چې میشو په کلاسینه کښې نوست وی. میش ته اطلاع وشوله چې په وزیرستان مو د بمباری وشوه، میش ځینو منتشر شول، خپه او پریشانو شوي او په داس حال شو څوک څه سبق ویی. د امن په نوم مو د میش دا شپه د ځکه لمانځي چې چېرې خو قبایلي ځوانون هم څه خوشحالي وکړو.
هو عبدالواسین هم دی دا میش کوم نن چې پروګرام دی د امن په حواله سره میش کړی دی. په هر دوسه میش ته امن روشي، تعلیم ته میش ته سہولات ملاو شي، په وطن شي در بادول شری دی، آی ڈی پی سره در په در دی، میش خپل کې تور خوښ دی، میش امن غوړي، میش تعلیم کوي چې امن وي، میش خپل کې توب شولای شي، میش تعلیم ښه حاصلولای شي.
مو نوم محمد الیاس. په داش په میش د ټنګ ټکور پروګرام ها کړی دی، اتان هاور سره چي چې دا قبایلی ژنی
قبایلی طالب علمانو په خا اراده سرګنده کړه چې په سیمه کښې د امن راوستلو ساتلو په دارن کوششونه به دوی د انډیا سه هم جاری ساتي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلتا
خوشحال هم یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشحال په دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اورا زره دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس هم ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوی دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
اوس د کلتوري رپورټونو په دغه لړۍ کې تاسو بوزو شبقدر ته چرته چې تیر شپه د رباب منګي خوندور محفل جوړ شو په دغه محفل کې د ملاګورو خیبر ایجنسی اوسیدونکي ایاس خان د رباب په وسیله د خپل فن څرګندونه وکړه راځي چې په دغه اړه راپور ورکړو
ملاګورو د سیمې اوسیدونکو ایاز خان وای د 500 کلونو راهسه رباب وګوي د پاکستان هر خار ته تله او د خپل فن مظاهره یې کړې بیګا د شپې هغه او د هغه نور ملګری شبقدر تراغلی او باجی رباب او د دکړو سازونو یو خوندور محفل جوړ کړو
او څنګه به غرام ډیر خوګر باپي او دا موږ د خیبر د سیمې مو نو بس هغه ما دې خوخو نو بس بیا د نارو په خاور کې نو زه اوس ټول د سکاله ځانګړ کوم اوسرا سیما ما ډیر خوګونی او دا تا دې وای بمو دا ارسو پونکنا خو په ما باندې اوسه پورې چا چا دې وای چې کار مکاوا او په باندې کې مې کاګونی په خیبر کې ځین کې مې کاګونی با جوړ کې
جی چې د ایاز استاد سره باجغه غوله وی ویل د محفل لپاره هر چیرته زی سو وار ورته د هغه په وینا غوښونه هم ورکړل شوی دی
دا سه وینا غانې پر چې مرشي لړ شوی دی چې را دا پروګرامونه پرې او مکه وای ته مونږ ول چې نا پروګرامونه وب مونږ شوق دی او شوق نه به ګو پښتنو پښتانه چې شرط دی مونږ پښتو سندري وایو
اجیت په دې محفل کې سندره وویل او د هغه په وینا کله چې به وړاندې محفلونه کول نو په خپل به هم خوشاله دو ولدا سات هغه صرف ننداره کول کې خوشاله
هغه کوم موسیقي چې مخ کې و نن سبا کې دا خلک بدام خوخي چې په خوا کوم موسیقي ونه هغه ډیر خوند کوي هغه کې ملنګ جان او خاطر او رحمان او حمزه او نو هغه شعرې کې داسې شاعري و چې کور کې هم چاوري دې شو نن سبا داسې شاعري دا داسې موسیقي دا غنه چې نه کور کې اوري دې شو نه په بار او
طارق خان نو یو ځوان چې د خبر ایجنسی نه راغلی ورنمو پښتل تا کوم موسیقي ډیره خوخي
ډیره جی چې کوم مزه پر باب او باجا او دبلې کې نو بل به شي کوم نه کوم دا کنه دا ډیر خښه او د جرو د مې د زبګو دا شی پروګرام دا اصلي بختانو دا یو رواج دی او روان دی په دې باندې سره موږ مله چې خوشالي مناوو
د کرک ضلع نه راغلی یو بل ځوان وویل د پښتو د موسیقۍ د ولسی محفلونو د خوند اندازه لګول هیڅ کله ممکن نه دي کله چې ورته د اورېدو په نیت کینه نو بس د اورېدو تنده لاسې واکېږي
ولایت شاه زمونږ سازونه نغمې چې هغه ډېرې ښې وي اوس دا نه مې فکر راغلی دی نه سړی په کور کې اورېدی شي نه پسم ډېره بخښي چې دغه شی د اوجرو مې لس بیا هم آباد شي زمونږ د پښتنو چې کوم روایت دي د اوجرو آبادول بس د رباب او منګي دې سره غږېږي ان شاء الله
سرو
خوشحال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیری کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
اوریدونکو د دې سره زمنګا د سحر د خبرونو وخت پات رسی پراتلونکو خبرونو کې با زمون نور ملګری راځي د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري د دې خبرونه له خبر کوربا شاین بنری له اجازه ورکه د الله پامن
پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے التا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن کی جنگ را پسر دے دزڑ پوینو روزان لامبی زور کا گورن کسا کسا میں دزڑ پوینو روزان لامبی زور کا گورن ماپ ماوجنی پر ہنر دے ہلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن کے جنگ را پسر دے ہلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم شان پختون دے یو شان وجود دے